د ماشام شپش بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د خبرونه چې د انټرنیټ لاري هر ځای اوریدل شي په افغانستان کې د راډیو لاري په منځني سپه دوله شپش نیوي هم نیولای شي. پرونه خبرونه کې مو په افغانستان کې د اداري فساد مسله څېړلې چې پر اداري فساد یو شمیر نیول شوي تورن بهرني کسان بیرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې مو د څلورو صنعتي پارکونو له جوړېدو هم خبرو او نور ګڼ مطالب د افغانستان په ارتباط لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اورو.
په کابل کې د یو بهرني شرکت نیول شوي کارکوونکي له مالی ورکولو وروسته خوشي شوي دي. د فرانسې ایرباس شرکت افغانستان ته پوځي ترانسپورتي الوتکې ورکوي او د برېټانیا صدر اعظم وایي په الجزایر کې د رغملمول بحران دوام لري. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان خبرونه. په کابل کې د یو بهرني شرکت سوپریم یو شمیر نیول شوي کارکوونکي خوشي شوي دي. افغان چارواکي وایي د کسانو دولت مالیه نه باور کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري آزادۍ راډیو سره مرکه کې ویل د مالی وزارت او سوپریم شرکت ترمنځ د څو کلونو راهیسې لانجه روانه وه او دغه شرکت چارواکو ټینګار کاوه چې د بهرنیو شرکتونو د مقرراتو پر اساس دوی له مالی څخه معاف دي، خو د مالی وزارت د دوی دا استدلال نه مني. نظري وایي د لوی څارنوالۍ هیئت دغه کمپنۍ له څلوېښتو قراردادونو څخه یو په مالی ورکولو مکلف بللې.
بلاخره له څلوېښتو قراردادونو نه صرف یو قرارداد هیئت تثبیت کړل چې تابع د مالیاتو دی او باید د دغه قرارداد د یو کال مالیات اتلس میلیونه ډالره کېدل. دوی له موږ نه وخت وغوښتو، تقریبا دا د عیسوي کال نه مخکې. بلاخره د نوي کال په خاطر موږ ورته وخت ورکړ، بیا هم ورته تمدید کړ، دوهم او دریم په تمدید کړ، تر څو چې بلاخره موږ ته ځواب راکړ چې موږ د مالیه نه تاویلو.
سوپریم شرکت په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته مواد رسوي او د لوی څارنوالۍ د مرستیال په وینا هر بهرنی شرکت چې لوجستیکي فعالیت کوي باید په افغانستان کې مالیه ورکړي. د لوی څارنوالۍ مرستیال زیاته کړه د سوپریم شرکت یو کاناډایی، یو فرانسوي او یو افغان کارکوونکي له اتلس میلیونو ډالرو مالیه ورکولو وروسته خوشی شول. په دوبۍ کې د افغانستان لپاره جوړه شوې غونډه پرون پای ته ورسېده. دا غونډه د ټکواش په نامه یو نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړه کړې وه. د دې غونډې یو برخوال اسدالله ولولجي ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو استازو په دې غونډه کې ګډون نه و کړی.
و کسایی هم که افغانستان از دیگه کشورها شرکت کرده بودن، اینا شخصیت های با تجربه هستند در آوردن سال متخصصین مطرح بودن.
د دوبې د غونډې د برخوالو په وینا دا چې غونډې رسمي بڼه نه درلوده په پای کې اعلامیه هم خبره نشوه. نږدې یو میاشت مخکې ورته غونډه په پاریس کې جوړه شوې وه چې پکې د طالبانو استازو هم ګډون کړی و او بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. د فرانسې د الوتکو جوړولو کمپنۍ ایرباس غواړي د یوې ایټالوي کمپنۍ پر ځای د افغانستان پوسته ترانسپورتي الوتکې برابرې کړي. د امریکا دفاع وزارت مخکې له یوې ایټالوي کمپنۍ سره قرارداد کړی و چې افغان پوسته به ترانسپورتي الوتکې ورکوي، خو د الوتکو د تخنیکي اندېښنو له امله یې دا قرارداد لغوه کړ. د فرانسې د ایرباس کمپنۍ د پوځي څانګې رئیس په یوې مرکې کې ویلي د افغانستان ملي پوسته به سي ان 215 او نورې سي ان 215 سترې ترانسپورتي الوتکې ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن د دې هیواد پارلمان ته ویل په الجزایر کې د رغمل نیونې بحران نه دی ختم شوی او وضع ناڅرګند او خطرناک کړه. د الجزایر عسکر لا هم په ترورستانو پسې دي او د لیبیا پولې ته نږدې د ان ام ان اس د غازو د تاسیساتو په یوه برخه کې د رغملو لټون کوي. ډیوډ کامرون ویل په رغملو کې د برېټانیا، الجزایر او لږ تر لږه د وو نورو هیوادونو اتباع شامل دي. د برېټانیا صدر اعظم ویل د خواشینې ده چې د الجزایر چارواکو د ژغورنې د عملیاتو له پیل مخکې ورته خبر نه دی ورکړی. د فرانسې حکومت هم نن ویل دوی په تاسیساتو باندې د یرغل په اړه خبر شوي نه ول. د الجزایر دولتي خبري رسنیو منلې چې عملیات دوام لري او وایي لږ تر لږه د لسو هیوادونو اتباع یرغمل شوي. الجزایري چارواکي وایي تر اوسه لږ تر لږه اتلس تنه ترورستان وژل شوي دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي ډول روسیې څخه غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ د دې هیواد د پولې اړوند تاریخي اسناد د دوشنبې ته ورکړي. همرا خان ظریفی نن خبریالانو ته وویل دا اسناد ضرور دي چې ګاونډیو هیوادونو ازبکستان او قرغزستان سره د تاجکستان پولي څرګندې او معلومي او د ازبکستان د سوغد ناحیې په څیر د نورو ستونزو مخه ونیول شي. دا سیمه له ټولو خواو څخه قرغزستان محاصره کړي. د سوغد اوسیدونکي اصلا تاجکان دي او څو ورځې وړاندې د برېښنا د مزو د غځولو پر سر له قرغزیانو سره شخړه رامنځته شوې وه چې له امله یې 15 تنه سوغدیان ټپیان شول او شاوخوا 10 تنه قرغزیان یرغمل شول. تاجکانو ورسته رامل خوش کړل. امریکایي او جاپانی کارپوهان د هغې بوئنګ و اته و ډریم لاینر ډوله مسافر وړونکي الوتکې څېړنه کوي چې عاجله ناسته یې کړې او له امله یې د جاپان ټولې بوئنګ و اته و الوتکې درېدلې دي. د جاپان د آل نیپون هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې د هېواد په جنوب لویدیځ کې په عاجل ډول ښکته شوه چې د لوګي د خبرتیا زنګ یې ووهل شو. په و اته و بوئنګ الوتکو کې د بیټریو د زیات ګرمېدو او د اور لګېدو د خطر له امله په نړۍ کې ټولې دا ډول الوتکې درول شوې دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په روانه خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په کابل کې څو تنه بهرنیان چې د اداري فساد په تور نیول شوي وو خوشي شوي دي. بیا به واورئ چې په افغانستان کې څلور صنعتي پارکونه جوړیږي.
په کابل کې د کمرو په ساحه کې موږ تقریبا 3000 جریبه مځکه تثبیت کړې ده. په هرات کې څلورم فیز د صنعتي پارک هغه باندې موږ کار کوو. په مزار شریف کې او په جلال آباد کې
د افغانستان د ولسي جرګې د لومړي منشي څرګندونې خبرو.
زه فکر کوم چې سبا اولینه راجنده مو بودیجه ده او پس بودیجه نه نو ولسی جرګه قدیم روال باندې باید لاړه شي تعدیلات.
عبدالستار خواسی د یولس وزیرانو د استهزا کولو پر مسلې هم شغیدلې. په نړیوالو مسایلو کې مو په الجزایر کې هغه مسله را سپړلې ده چې په لسکونو اروپایان او امریکایان پکې برمته شوي دي. یو شمیر نور مطالب هم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو لروانی خبرونه اوریدلی شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. یو شمیر بهرنیان چې په کابل کې د مالی د نور کولو په تور نیول شوي وو نن بیرته خوشی شول. د سپریم ډله چې په هالند کې اصلي مرکز دی په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته خوراکي مواد او نور اکمالات رسوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دا شرکت باید هر کال افغانستان ته 30 میلیونه ډالر مالیه ورکړي. څو ځلې د مالیې د ورکولو وخت ځنډولی او په پای کې په روسیو کې وویل چې له سره مالیه نه ورکوو نو ځکه یې غړي نیول شوي وو. فریده هوډ سیفي او په دې باب نور جزئیات.
د دوه بهرنیانو په ګډون د سپریم شرکت کارکونکي چې په کابل کې نیول شوي وو بیرته خوشی شول. افغان مقامات وایي اصلي مسله د مالیې پر سر به شي. دې شرکت له ډېرې مودې راهیسې افغان دولت ته د مالیې له ورکولو زنګ وخه کاوه. دا کار د سپریم شرکت او د مالیې د وزارت ترمنځ یو جنجال وو چې بیا خبره لوی سرنوالۍ ته ورسېده. د افغانستان د لوی سرنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل دوی د سپریم شرکت د کارکونکو نیولو ته مجبور شول ځکه څو لی ورته د مالیه د ورکولو وخت تمدید کړ خو دوی بیا هم مالیه ورنکړه.
مشکل خو تقریبا د څو کلونو را پدی خو د وزارت مالیه او د سپریم یا دغه کمپنۍ ترمنز روان وو چې بالاخره خبره تر لوی څارنوالۍ پورې را ورسېده. ما د دې خاطر تقریبا په څو جلساتو کې د دوی سره اشتراک وکړ چې دوی به په دې سره نه جوړېدل. چا وزارت مالیه وویل چې تاسو د مالیاتو تابع کېږئ خو سپریم MTA د قرارداد په اساس موږ د مالیاتو تابع نه ګرځو.
امریکایي وال ستریت جورنال ورسپانه دی و عیني شاهد لقول لیکي د دې شرکت کارکونکي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته اکمالات رسوي په خپل نوبتي غونډه کې ناستو چې د مالیه د وزارت استازي تریو پختل چې بلاخره دوی مالیه ورکوي او کڅنګ د سپریم شرکت د کارکونکو جواب نه وو. وال ستریت جورنال د دې عیني شاهد له قول لیکي چې له دې سره د سیشنبې پورز په همدې غونډه کې دوه وسلوال سړي کوټې تننه وتل او دوه تنه بهرنیان چې یوې د فرانسې او بلې د کاناډا او یو افغان کارکونکي ونیول. نظری وایي سپریم شرکت لوجستیکی فعالیتونه ترسره کوي او د قانون لمخې باید د افغانستان دولت ته مالیه ورکړي.
یو هغه مالونه چې خاص د آیساف لپاره دوی انتقالات کوي او د آیساف یا ناتو د نظامی قوتونو لپاره هغه اساس د حق قرارداد چې د افغانستان د دولت او د ملل متحد یا د اساس د قوتونو د دولتونو ترمنځ امضا شوی دی، د مالیه نه او د ټاکس نه معاف دی. هغه اول لاس قراردادونه دي چې په دې کې ټول هغه نظامي تجهیزات دوی ته وړل کیږي. مګر کله چې دا قراردادونه په لوجستیکي برخه کې دوهم لاس ته کیږي، دوهم لاس بیا تابع د مالیاتو دی. سپریم کمپنی کوم قراردادونه اصاف نه اخیستی اگر اکثرات برست افغانان تا دو هم لاست دور کردی، دوی دی افغانان نمالیه اخدی خود دولت دور کردی در قسمت دی تابیر مالیاتی کردی.
نظری زیاده کرده سپریم لبیلا بیلو شرکتونو سر قرار دادونو لری چه دی قانون پا اساس دی هر یول درکه پکار دی افغانستان تا مالیه ورکریم.
د سپریم شرکت کارکونکي چې د مالی د نه ورکولو په تور په کابل کې نیول شوی وو، د مالی له ورکولو وروسته بیرته خوشی شول. د مالی په برخه کې د افغانستان د حکومت قوانین څه وایي؟ د افغانستان حکومت له کومو بهرنیو شرکتونو مالی اخلي؟ د دې موضوع په اړه عصمت څاروان د افغانستان د مالی وزارت له مطبوعاتي سلاکار نجیب منل سره شخېدل.
منل صاحب، د مالی په برخه کې د افغانستان د حکومت په تیر بیا د مالی د وزارت پالیسي څرنګه ده؟ آیا له هغو بهرنیو کمپنیو څخه هم مالیه اخلي چې هغوی په افغانستان کې مرستې کوي یا خپلې پیسې په خیریه چارو لګوي؟
د افغانستان قوانین په دې برخه کې ډېر واضح دي. اول دا چې مالیه یوازې له هغه چا نه اخلي کېږي چې قانوني مکلفیت ولري. دویم دا چې ټول هغه څوک چې په افغانستان کې اقتصادي تشبث لري په هر ډول کې هغوی د مالیې تابع دي. یو قرارداد په اساس چې په دغه دریم کال کې اشتباه ونه کوم، د افغانستان حکومت له نړیوالو ځواکونو سره لاسلیک کړی و، د هغوی نظامي فعالیتونه له مالیې نه معاف شوي وو. یعنې هغوی چې د خپلو نظامیانو لپاره کوم جنسونه واردوي په هغې باندې ګمرکي محصولونه شته، او همداراز دلته چې د هغوی د نظامیانو لپاره کوم فعالیتونه کېږي هغې باندې مالیه نشته. مګر که چېرې دغه کسان یا دغه موسسې د افغانستان په داخلي اقتصاد کې ونډه اخلي، هغه بیا د مالیې تابع کېږي. ځینې شرکتونه دي چې د بهرنیو ځواکونو سره یو قرارداد لري او هڅه کوي چې په یو غیر قانوني ډول باندې خپل ټول فعالیتونه د دغه قرارداد د چتر لاندې له مالیې نه وژغوري. نو دا که دې خبر دی چې یو غیر قانوني کار دی. هغه موسسونه چې یوازې بشردوستانه مرستې کوي یا انجوګانې، د هغوی نه انتفاعي مالیه نه اخیستل کېږي. د دوی چې فعالیت کوي د دوی هدف ګټه کول نه دي، دوی چې فعالیت کوي د دوی هدف ګټه کول نه دي، نو د دوی نه انتفاعي مالیه نه اخیستل کېږي. مګر موضوعي مالیات یعنې په معاشلو باندې مالیات، د کرایې مالیات چې د افغانستان د اقتصاد یوه برخه جوړوي، په دې خبره چې هغوی ته تابع دي. او هغه شرکتونه چې له نړیوالو ځواکونو سره کار کوي او په څنګ کې نور فعالیتونه هم لري، یوازې هغه فعالیتونه چې د نړیوالو ځواکونو لپاره یې کوي د مالیې نه معاف دي، او هغه فعالیتونه چې د افغانستان په بازار کې کوي هغه د مالیې تابع دي. نو په دې اساس ټول بهرني شرکتونه چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان په بازار کې فعال دي د مالیې تابع دي.
که یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې مثلا یو سړک جوړ کړي، طبعا چې هغه به له یو شرکت سره قرارداد کوي او د هغه په ذریعه به جوړوي، آیا له شرکت څخه باید مالیه واخیستل شي؟
نړیواله موسسه په افغانستان کې یو سړک لپاره یا د هر نور تاسیساتو لپاره کار کوي. دغه تاسیسات د لایواد حکومتونو په حیث د تاسیساتو د جوړولو په خاطر کې مالیه نه اخیستل کېږي. مګر هغه افغاني شرکت چې په دویم لاس یا درېیم لاس کې کار کوي، یعنې د هغه قرارداد مستقیما د بهرنیو مرستندوی سره نه دی، د هغه قرارداد د دویم لاس سره دی، هغه په طبیعي ډول باندې تر اثر لاندې راځي.
نجیب منلی د افغانستان د مالیې وزارت سلاکار.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اورئ.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې په روان 2014 میلادي کال کې به په څلورو ولایتونو کې لوی صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغه ادارې چارواکي وایي تر ټولو لوی او مهم صنعتي پارک به د کابل په کمریو سیمه کې جوړ کړي چې ځمکه یې هم معلومه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا روانه لسیزه د صنعت لسیزه بولي او وایي هڅه به وکړي چې صنعتکارانو ته نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. افغان صنعتکاران د دې پریکړې هرکلی کوي او له حکومت غواړي چې دغه ژمنې عملي کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې دغه څلور صنعتي پارکونه به په کابل، هرات، جلال آباد او مزار شریف ښارونو کې جوړ شي. د ایسا مشر وفی الله افتخار وایي چې دغه پارکونو د ویش چارې به په روان میلادي کال کې بشپړې شي او صنعتکاران به پکې خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی افتخار ازادي راډیو ته وویل د کابل د کمریو په سیمه کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه تثبیت کړې، خو کله چې دا ځمکه د دوی ملکیت ته انتقال شوه دوی به یې په صنعتکارانو وویشي.
کابل کې د کمریو په ساحه کې مونږ تقریبا 3000 جریبه ځمکه تثبیت کړې ده. په هرات کې څلورم فیز صنعتي پارک هغه باندې مونږ کار کوو. په مزار شریف کې او په جلال آباد کې د سکال لپاره مونږ دا څلور ولایتونه په نظر کې نیولې دي. زمونږ پالیسي به دا وي چې مونږ به نور دې ته نه ماتنیږو چې پارک اول زیربنایي کارونه جوړ شي بیا هغه مونږ توزیع ته وړاندې کړو. په دې باندې ډېر وخت لګي چې کلم یو پارک مونږ ته جای تثبیت شي، ملکیت مونږ ته انتقال شي، فابریکه داران به خپل
افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا وایي داسې یو طرحه جوړه کړې چې له مخې یې صنعتکارانو ته ځینې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کوي. د دغه وزارت ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل یاده طرحه یې د کابینې لخوا پاس شوې او په نږدې وخت کې به عملی بڼه غوره کړي. غازی خیل د نویو صنعتي پارکونو جوړېدو ته په اشاره وویل افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې خپل تولیدات زیات کړي او د بهرنیو تولیداتو د واردېدو مخه ونیسي.
هغه صنعتکاران چې غواړي په افغانستان کې صنعت وکړي او په افغانستان کې پانګونه وکړي ځای ورته نشته دی، نو دغه صنعتي پارکونو په ورکولو سره د ځمکو په ورکولو سره به دوی دغه ستونزه حل شي. څنګه چې د افغانستان د سوداګرۍ فرعي جلال احمد وزیر صاحب ویلي چې دغه لسیزه د صنعت منګه باید خپل صنعت ته روش ترکو، خپل صنعت باید پیاوړی کړو او صنعت چې پیاوړی کېږي نو فابریکو ته ضرورت دی، سرمایه ګذاري ته ضرورت دی او صنعتکارو لپاره باید ځمکه شتون ولري.
نوموړی وایي دا مهال ډېر افغان صنعتکاران دې ته لیواله دي چې فعالیت وکړي او حکومت او د پانګونې ملاتړ اداره په دې هڅه کې ده چې د صنعتکارانو ستونزې هوارې شي. د صنعتکارانو ټولنه هم د دې اقدام هرکلی کوي او له حکومت غواړي چې په خپلو دغو ژمنو عمل وکړي. د دې ټولنې مشر شیرباز منزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت یاد شوی صنعتي پارکونه جوړ کړي نو د هیواد په اقتصادي چارو کې به د پام وړ پرمختګ وشي. دای وایي که رښتیا هم حکومت دغه څلور پارکونه جوړ کړي نو مونږ ډاډمن یو چې د هیواد اقتصاد به ښه شي او د بیکاری موجوده کچه به کمه شي. مونږ ډاډمن یو چې که حکومت دا کار وکړي نو زرګونه فابریکې به جوړې شي. افغان حکومت او ایسا په داسې حال کې د صنعتي پارکونو د جوړولو خبره کوي چې دا مهال اکثره صنعتي فابریکې په ښاري سیمو او غیر معیاري ځایونو کې فعالیت کوي. د فابریکو لپاره د ځانګړو صنعتي پارکونو نشتوالی د دې لامل شوی چې کله ناکله فابریکو ته درانه مالي زیانونه هم واوړي. څه باندې یوه میاشت مخکې د لیندۍ په 8مه نیټه کله چې وسلوالو د کابل ښار د هوتخیلو په سیمه کې د کانټراکټ په نوم په یوه شرکت حمله وکړه نو د بهار امید د جوسو فابریکې ته میلیونونه ډالر زیان واوښت. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې به روان میلادي کال څلور صنعتي پارکونه جوړ شي. د امریکا دفاع وزارت غواړي د افغانستان د ملي اردو لپاره له یاربس سره قرارداد وکړي. یاربس د نړۍ یو تر ټولو لوی الوتک جوړونکې کمپنۍ ده چې د اروپا په څو هیوادونو کې ملکي او پوځي الوتکې جوړوي. په دې اړه له عصمت سروان اورو.
د ایربس له کمپنۍ سره خبري روانه دي چې د افغانستان ملي اردو ته ډیرش ترانسپورتي الوتکې برابرې کړي. له ایربس سره وروسته له دې خبرې پیل شو چې د امریکا دفاع وزارت له یو ایټالیایي شرکت سره معامله فسخه کړه. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت وویل چې د ایټالیا الینا کمپنۍ ته خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک لپاره د شلو بیا ترمیم شویو ترانسپورتي الوتکو د ساتنې او ملاتړ قرارداد د مارچ په میاشت کې له پایته رسېدو وروسته نه تمدیدوي، ځکه چې الینا په کافي شمېر د الوتنې وړ الوتکې نه دي ورکړي.
په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستان ووزي او په راتلونکي پسرلي کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري، هڅه روانه ده چې افغان امنیتي ځواکونه پر خپلو پښو ودرېږي. د بلومبرګ خبري اژانس د راپور له مخې د ایربس د پوځي څانګې اجرایي رئیس دومینګو ارینا راسو وویل اوس د ایربس له کمپنۍ سره چې په اروپا کې د الوتکو د جوړولو تر ټولو لویه کمپنۍ ده خبرې روانې دي، څو د افغانستان د ملي اردو لپاره دیرش سی این دو سو پنځه دیرش اس او سی دو سو پنځه نوي اس لوی الوتکې مهیا کړي. اسمت صالحی چې په جرمنی کې د ایربس په کمپنۍ کې کار کوي وایي چې دا ډول الوتکې په هسپانیا کې جوړیږي. د په وینا ایربس په څو هیوادونو کې د کال شاوخوا زر ملکي او پوځي الوتکې جوړوي.
ایربس خصوصا هم دا نورمال الوتکې پیدا پس پسنجر په حساب ترانسپورت وی دا خو زکتا غته ته په حساب 2012 کال کې سی او له کترین کلونه په حساب ایربس د لپاره و جامن زر تاری دوی چه که منفکتر پی پساب سرین لکه بوینگونی تقریبا پیو حساب سر رازینو دا ملیتر یو نور برخیتی دا جدا دی هلیکوپتر هم یا برخلی دا جدا برخلی اما ایر بس زر علیتی که شاید جور
ل ایربس سره د خبرو پریکړه وروسته لدی وشو چې ایتالیایي کمپنۍ لڅو ځل هڅو سره سره ونتوانې ده چې لازم شمیر الوتنې ته پوره تیاری الوتکې مهیا کړي. ایتالیایي شرکت یو شمیر سی ووشت ای باری الوتکې چې دوه ماشینونه لري د امریکا په پیسو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره ترمیم کړي. خو د الوتکې چې ټاکل شوی و د افغانستان د هوایي ځواک د بار او د پوځیانو د انتقال لپاره ترې کار واخلي، سرش په میاشتو میاشتو پمځک ولاړی وی ځکه چې نه سمات سارنه کړه او نه اضافي پرزې لرلې.
خبري مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د یولس وزیرانو په استیزا ټینګار وکړ. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسین نن ازادي رادیو ته وویل دوی به د ژمی له رخصتۍ د مخه د هیواد په ملي بودیجې بحث وکړي او وزیران به هم اخر استیزا شي. څو باندې یو میاشت مخکې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې یولس وزیران به په 1990 لمریز کال کې د بودیجې د کم لګښت له امله استیزا کړي. له ښاغلي خواسي سره په کابل کې زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د یولس وزیرانو د استیزا په برخه کې د ولسی جرګې پریکړه څه وخت عملي کیږي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستید ولسی جرګې کاري موده نه میاشته ده په کال کې، چې هر اجلاس څلور نیم میاشتې وي. به د اجلاس نه وروسته یعنی به میاشت یا پنځه څلوېښت ورځې به دوی تعطیلات لري. البته د یکشنبې ورځ تعطیلات شروع کیږي. زه فکر کوم چې سبا ته موږ په 9 بجو د رؤساو کمیټه لرو. رؤساو کمیټه د اجنډا تعیین کوي او اجنډا معلومه ده چې د بودیجې موضوع ده، ځکه بودیجه ډېر مهم اجنډا مهمه قضیه ده. د افغانستان د خدمت مامورین معاشات دي، پرمختیایي پروژې سیدی نو موږ د بار بودیجه ډیر اولویت لري او اهمیت لري. زه فکر کوم چې سبا اولینه راجنده مو بودیجه ده او پس بودیجه نه نو ولسی جرګه قدیم روال باندې باید لاړ شي تعطیلات.
بله خواصف، ستاسو هدف دا دی چې دغه یولس وزیرانو د استیزا موضوع به پاتې کیږي او کله چې تاسو له رخصتۍ نه بیرته راغلی به بحث پرې کیږي؟
نو کچې ته بودیجه آماده نشي، یعنی مشترک کمیسیون ورمانه بحث کړی نه وي، هغه به د رؤساو د کمیټې صلاحیت دی. بل
خواهش صاحب، دا مهال په ولسی جرګه کې د یولس وزیرانو د سزا په اړه باندې مخالفتونه څنګه دي؟ آیا اوس هم ځینې وکیلان غواړي چې اما وو وزیران سزا شي؟
ټول ولسی جرګې په اکثریت باندې اتفاق په دې دی چې یولس وزیران باید سزا شي، ځکه تبعیض نشته. او دا چې حکومت استدلال کړی په اویمه ماده باندې چې وزیران ولسی جرګې او رئیس جمهور د مشخص وظایف او مسؤلیت لري، ولی حکومت دا لیاد مستلی ده چې یو نوی ماده او دو نوی ماده به دې باندې صلاحیت لري چې استیزا د ولسی جرګې د اختصاصي د صلاحیتونو او دو نوی ماده وایي چې کله چې 40% آزاد ولسی جرګې وغواړي یو وزیر استیزا کړي یا څو وزیران استیزا کړي، هغه د دوی اختصاصي صلاحیت دی. کوم استدلال چې حکومت کړی و چې ګویا د دلایل موجه او مشخص نه دي، زه فکر کوم چې وړاندوینه ده او پیشداوري ده. هغه باید هغه محل شوی وایي چې کله چې دوی استیزا ته غوښتل شي وای د دې وضاحت د ولسی جرګې د وکیلانو قناعت وړ نه وای. د پاس لزنه د دې د موضوع د بررسی لپاره به کېدل چې حکومت د خپل دلایل وړاندې کړي.
خوښ صاحب کبیا هم د تیرې دوشنبه په څیر همدغه یو لس واړه وزیران ستاسو استزاحیه غونډې ته حاضر نشي، نو د ولسی جرګې عکس العمل به بیا څه وي؟
کله چې استزاحه د ولسی جرګې وزیران راوغوښته او حکومت بیا ممانعت یې وکړ، څلور کسه وزیران راونه لیږل ولسی جرګې ته، بیا تاسو پوهېږي چې هلته تصامیم په عمومي غونډه کې نیول کېږي. زه منحیث له یو وکیل او د ادارې هیئت د پلاوي په توګه نه شم ویلی چې بیا به ولسی جرګه څه تصمیم نیسي، ځکه د ولسی جرګې تصمیم معلوم دی. دوی په اکثریت د قاطع باندې د یولسو وزیرانو د استضاحه غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی. د پکتیکا دولتي چارواکي د خوشامن پولیسو لکې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي. لسیمی نجیب الله لوخیل رپورت لري.
د پنځشنبه په ورځ پکتیکا والی محب الله سمیم چې د یادولت له امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان زدران او ملي امنیت رئیس جنرال جسیم خان انوري سره یې په نوموړي ولایت کې د امنیتي تدابیرو په اړه په یوې ګډې خبري ناسته کې خبرې کولې. ویل چې افغان ګډو ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ د دې ولایت په خوشامن ورسوالۍ کې د فولاد یک په نوم پراخ چرنیز عملیات پیل کړي، تر څو په هغه ځای کې امنیت ډاډمن کړي او د وسلوالو مخالفینو لشتون او فعالیتونو څخه د سیمه پاک کړي. پکتیکا والی محب الله سمیم په خوشامن ورسوالۍ کې د عملیاتو یوه مهمه موخه د ژمي په روانو سړوش په ورځو کې په واورو کې ایسارو کورنۍ ته د خوراکي توکو رسول یاد کړل. د نوموړي په وینا تر دې مهاله څو کلي له وسلوالو مخالفینو پاک شوي او نږدې 500 اړو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې رسول شوي دي.
بهترینه لار دا ده چې هلته همیشه زموږ د امنیتي ځواکونو حضور وي، تر څو خلک ولسونه له یرغملي نه خلاص کړو. او یوازنی لار دا ده چې موږ هلته سیمه ییز پولیس ایجاد کړو. له نیکه مرغه اوس چې خوشامن لپاره هم د سیمه ییزو پولیسو تشکیل منظور شوی ده، او دوم قدم کې موږ اراده ده چې هلته عملا
امنیه قماندان مل پاسوال دولت خان زدران هم د امنیتی ادارو د مشرانو په استازیتوب د خبری ناسته ګډونوالو ته وویل چې هڅه به وکړي خلکو لپاره امنیت ډاډمن کړي، تر څو هغوی وتوانیږي خپلې ورځنۍ چارې په اسانۍ پرته د ویرې او اندېښنې ترسره کړي.
هر ځای کې کوم کشپی راپور راغی نو کورې شو د شپې عملیات وکړو، د ورځې عملیات خپل ملي پولیس امنیتي ملي اردو په ګډه باندې مو د شپې عملیات مخ پر ترتیب کوو، هم د ورځې هم د سرنولۍ آیات مو په دې کې وي چې څوک بیا شکایت ونه لري.
یاد دې وی د پکتیکا ولایت سیمه ای چارواکي داسې مهال په خوشامن کې د ځانګړو عملیاتو د پیلېدا خبره کوي چې په وروستیو درې ورځو کې د بیلابیلو عملیاتو په بهیر کې نه تنه وسوال مخالفین او ډېر شمېر وسلې او مهمات د ولایت امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلې دي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا سر اعظم نن وویل په الجزایر کې د برمتنیولو مسله نه ده ختمه شوې. ډیوډ کمبرون وویل په یرغمل شویو کسانو کې د بریتانیا او الجزایر په ګډون د وو هیوادو اتباع شامل دي. تر دې دمخه فرانسوي مقامات ویلي وو چې دوی له هغو دوو تنو برمته شویو فرانسویانو سره په تماس کې دي چې په پرونیو عملیاتو کې په یوې دښته کې د ګازو له تاسیساتو څخه وتلي وو. د یرغمل لیمونکو غوښتنه دا ده چې فرانسوي په مالی کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. فریده هوډ سیفي رپورټ لري.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن د خپل هیواد پارلمان ته ویل په الجزایر کې د یرغمل نیولو بحران لا نه دی ختم، وزنه څرګنده او له خطره ډکه
ده.
کامرون وایي زمونږ لپاره لومړیتوب د داخلو بریتانویانو مسؤلیت دی، د مړو د جسدونو د زخمیانو لیږد او د برمته شوو کسانو خلاصون. کامرون زیاته کړه الجزایری عسکر لا هم د ترهګرو په سی دی او د لیبیا پولیسو ته نږدې د عین امناس د غازو د تاسیساتو په بي برخې کې د تختول شو کسانو په لټي بوختي. کامرون ویل په يرغمل شو کسانو کې د بریتانیا او الجزائر په شمول لکتر لګه د وو هیوادونو استازي شامل دي. هغه ویل په دې خوښینه دي چې په الجزائر کې د برمتو د ژغورنې د عملیاتو په اړه بریتانیا ته لمخ کې هیڅ راز معلومات نه ورکړی شوی. د فرانسې حکومت هم نن ویل چې دوی د غازو پر تاسیساتو باندې له حمله خبر نه و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر مانوئل والس ویل له هغه دوه فرانسوي برمته شو سره فرانسوي مقامات په تماس کې دي چې د الجزائر په وی دښت کې د غازو له تاسیساتو څخه بتلیو، د هغه ځای چې دوی پکې د افراطي وسلوالو لخوا ساتل کېدل. الجزائری چارواکی وایي چې د برمته شوو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د الجزائر دولتي چارواکی وایي تر اوسه 13 تنه ترهګر وژل شوي دي. متحده ایالاتو پرون اویل چې په روان بحران کې د انساني تلفاتو په خاطر اندېښنه لري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل په الجزایر کې د برمتنیونې بحران وخود چې په ګاونډي مالی کې د فرانسې مداخله د توجیه وړ وه. د یرغمل نیونکو غوښتنه دا وه چې فرانسې دې په مالی کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. متحده ایالاتو پرون ویل چې په روان بحران کې د انساني تلفاتو په خاطر اندېښنه لري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل په الجزایر کې د برمتنیونې بحران وخودل چې په ګاونډي مالی کې د فرانسې مداخله د توجیه وړ وه.
په الجزایر کې د برمتنیونې د پیښې له راپور سره د خبري مجله سرته رسیږي. په بلې یوې کې جاوید